رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده د 1401 کال د جدید میاشتې څلورمه ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د قندهار د ښار د یولسمې حوزې اړوند په عینومېنه کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي. ترکیه هوډ کړی دی چې کوردي سوریایي قواوې وباسي. په لیبیا کې امنیتي چارواکي وایي حمله کوونکو نن په تریپولي کې په خارجه وزارت باندې برید کړی، لږ تر لږه درې تنه یې وژلي دي. او نن څلورمه ورځ ده چې د امریکا فدرالي ادارې بندې دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په ننګرهار کې د شنوارو قومي مشران وایي چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
زمونږ هغه ریاګانې ورکې کړې او هغو خلکو لیور کړې چې هغه 1000 او 2000 ریاګانې مې هغې په زیاتې کړې.
د خوست والي خبرداری ورکړی چې له پاکستاني کالدارو څخه د لاس نه اخیستلو په صورت کې به د حکومت له جدي غبرګون سره مخ سي.
دوی د افغانۍ پر ځای باندې بیګانه سیکه وکاري، له هغوی سره به د قانون په رڼا کې چلند کیږي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ نن د دسمبر 15مه د نړۍ ایساویان د کریسمس ورځ لمانځي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او زه شافی سردار تاسو ته وایو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د قندهار د ښار د یولسمې حوزې اړوند په عینومېنه کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه نن مازیګر د عینومېنې او د کابل د اډې ترمنځ سیمه کې شوې ده. د قندهار یوې امنیتي منبع د نوم د نه ښودلو په شرط د امریکا غږ ته د دې خبر په تایید ویلي دي چې یو پیاده ځانمرګي په عینومېنه کې د شوراوک د ولسوالۍ د اوسیدونکو د بړیسانو په کور کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. عینی شاهدانو د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې 15 تنه بلوڅان وژل شوي دي. د قندهار د والي نطاق عزیز احمد عزیز ویلي
دغه ځانمرګي بریدګر زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا تعقیب و. کله چې دی دغه ساحې ته راغلی او ځان رسولی، نور د دې توان نه درلودلی چې دی خپل هدف ته ورسیږي. دا معلومه نه شوه چې دغه هدف څوک او غوښتل یې پر چا دغه برید وکړي. دلته پر عام کسانو باندې ځانمرګي برید کړي چې پکښې دوه کسه پکښې شهیدان شوي او درې کسه پکښې زخمیان دي.
تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د کابل د ښار د پرونی حملې اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل که د فائدې عامې په وزارت او د شهیدانو او معلولینو د چارو پر معینیت د پرونی حملې مسؤلیت هره ډله په غاړه واخلي، خو طالبان یې مسؤول دي. عبدالله عبدالله وویل اوس چې د دغه پیښې مسؤلیت د هر چا په غاړه وي او یا یې د مسؤلیت اخیستو اعلان وکړي، خو اصلي مسؤلین یې طالبان دي. هغه وویل چې وسلوال طالبان د مخامخ خبرو جرأت نه لري، خو وایي چې د تروریستي حملو جرأت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډولو په حق له تر اوسه کومې فیصلې ته نه دي رسیدلي او احتمال دی چې په راتلونکي هفته کې په دې اړه خپله فیصله اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسون د نطاق مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کمیسون د مختلفو سیاسي ډلو او مدني ټولنو سره په خبرو بوخت دی او جمهوری ریاست د انتخاباتو زمان په حق له مشورې کوي.
فعلا ما تقویم انتخاب و ریاست جمهوری را به تاریخ 31 عمل اعلان کردیم.
اوس مهال خو موږ د جمهوری ریاست د ټاکون لپاره مهال ویش د حمل د میاشتې 1.5 ورځ اعلان کړي، خو په دې اړه بحثونه به د دې اونۍ تر پایه معلوم شي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مسله او د جمهوری ریاست د نوماندانو د نوملیکنې د بهیر تمدید مسأله به څه ډول بڼه واخلي.
عبدالعزیز ابراهیمی وایي دوی غواړي چې د کال 2019 جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هغه غلطۍ بیا تکرار نشي چې د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې شوې وې.
د مخدره موادو سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهد نن د امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې یوازې 2 تنه قاچاقبران چې غوښتل یې هیروین بهر ته قاچاق کړي د حامد کرزي په هوایي ډګر کې نیول سوي دي. دا کسان په داسې حال کې نیول سوي دي چې پرون د کابل د ښار د 16 امنیتي حوزې اړوند په زاړه مکرویانو کې د فواید عامې د وزارت او د شهیدانو او معلولینو د چارو پر مهمیت د موټر بم په 14 او ډلهیز برید کې د چارواکو په وینا درو څلوېښت تنه وژل سول او 22 نور ټپیان سول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق نجیب دانش وویل چې د دغې پیښې اکثره وژل سوي او زخمیان ملکي دولتي مامورین او مراجعین دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنګټن د استدیو نه اوري. په لیبیا کې امنیتي چارواکي وایي حمله کوونکو نن په تریپولي کې په خارجه وزارت باندې برید کړی دی. لږ تر لږه 3 تنه وژلي دي. دغه حمله یو ځانمرګي کړې ده. د 14 نن وروسته په سیمه کې لوګي خبر شوې ده. سمدستي هیڅ د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په 2011 کال کې د دیکتاتور معمر قذافي د وژل کېدو رئیس په لیبیا کې سیاسي بې ثباتي روانه ده. د قذافي نن وروسته د هغه په ځای په تریپولي کې رقیب حکومتونه جوړ شوې دي. نظامی ډلې په تریپولي او د لیبیا د ختیځ برخې د تیلو د شتمنۍ او د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره جنګیږي او همداشان د اسلامي دولت وسوالو ته هم د عملیاتو لپاره موقع په لاس ورغلی ده. ملګرو ملتونو په لیبیا کې د پخلاینې پروسس پیل کړی دی چې متحد حکومت جوړ شي، امنیت او ثبات راشي او طبیعي منابع په عادلانه ډول وویشل شي.
ترکیه هوټ کړی چې کوردی سوریایي قواوې وباسي. د سوریې خارجه وزیر مل اوغلو خبریالانو ته وویل ترکیه چې سوایي هغه کوي او ترکیه به دا قواوې وباسي. دوی هفته وسوي چې ترکیه غواښونه کوي چې د کوردی وسلوالو په ضد بردونه کوي. کوردی وسلوال د امریکا سره د سوریې په شمال او ختیځو برخو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو لپاره ملګری ده. انقره کوردی قواوی ځکه د تروریستانو په حیث پیژنې چې په ترکیه کې دننه د یوې یاغي ډلې سره ارتباطات لري.
نن څلورم ورځ ده چې د امریکا فدرالي ادارې بندې دي. جمهور رئیس ټرمپ په خپل کور کې یوازې کریسمس ونمانځه. جمهور رئیس ټرمپ له کانګرس سره د جنجال نه وروسته فلوریدا ته خپله رخصتي هم لغوه کړه او دلته یې په واشنګټن کې د خپلې میرمنې سره یو ځای د کریسمس ماښام تیر کړ او نن هم همدلته په واشنګټن کې دی. جمهور رئیس د ماشومانو سره د خبرو په وخت د حکومت د یوې برخې د تړل کېدو په هکله داسې ویلي دي.
نوی څه نشته. د تړل کېدو په اړه نوې خبره نشته. موږ یوازې د سرحد خوندیتوب غواړو.
بل پلو دیموکراتان بیا د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه بې ځایه بولي. د سنا په جرګه کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وایي
د ترامپ ادارې آن د تیر کال د سرحدي امنیت لپاره پیسې هم په سختۍ مصرف کړي دي. نو بنان د ترامپ لخوا د حکومت تړل کېدل د سرحد امنیت نشي تامینولی. جمهور رئیس د یوه پرمصرف او غیر موثر دیوا لپاره په میلیاردونو ډالر غواړي چې ډیری امریکایان یې ملاتړ نه کوي.
داسې اټکل کېږي چې فدرالي ادارې به تر څو نورو ورځو پورې هم تړلې وي. د امریکا د فدرالي محکمې یو قاضي حکم کړی دی چې شمالي کوریا د کالج د هغه امریکایي کورنۍ ته د کالج د امریکایي محصل د کورنۍ ته د 1500 میلیون ډالر نه زیاتې پیسې ورکړي چې په شمالي کوریا کې د بندي کېدو نه وروسته مړ شوی دی. او تو ورمبیر د ویرجینیا د پوهنتون محصل شمالي کوریا ته د سیلانیانو په ډله کې په سفر تللی و چې ونیول شو او د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د یو پوسټر د غلا کولو په تور په 15 کاله شاقبن محکوم شو. ورمبیر د 2018 کال د جون په میاشت کې امریکا ته د کوما په حالت کې د راوړلو نه وروسته مړ شوی دی. په اندونیزیا کې د تباهۍ د چارو د غم خوړلو چارواکي وایي چې د شنبې د ورځې د سونامي د مړو شمیر چې د جاوا شرقي بخښې وهلې 409 تنو ته رسیدلې. د ژغورنې عملات د درنو وسایطو نه کار اخلي، پلټنې کوي چې امکان لري څوک ژوندي پاتې وي. د شنبې د ورځې د سونامي په ناڅاپي څپو کې د 1400 نه زیات خلک زخمي شوي دي. د کورونو په شمول د 1000 نه زیاتې ودانۍ تباه شوي دي. مقامات وایي 140 تنه په ساحلي سیمو کې ورک دي. نن د هغه ګواتیمالایی ماشوم انجلې د جنازې مراسم ترسره شول چې د امریکا د سرحدي قواوو په توقيف خانه کې مړ شوی و. د جاکلین کال مړ د دوشنبه په ورځ د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. هغه د دسمبر په میاشت کې د خپل پلار سره د امریکا سرحد ته راغله او غوښتل چې امریکا ته پناه یوسي. او نن د دسمبر 15 د کریسمس ورځ ده. په امریکا کې عمومي رخصتي ده. پاپ فرانسیس په عیسویانو باندې غږ کړی دی چې د کرسمس د لګښتونو نه لاس واخلي، معاونت او مینې او محبت ته پام وکړي. پاپ فرانسیس په پیټر بسلیکا کې د کرسمس په شپه د کرسمس نمانځنه وکړه او د کرسمس د ورځې په شمولي دغه هفته چې ډیره ګڼه ګوڼه وي په دعاګانو پرانسته. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. چین او پاکستان وایي چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوږدو سلام مشورو وروسته ویلي چې بیجنګ او اسلام آباد د افغانستان د حالاتو په هکله واحده اجماع لري. د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې او نوي بدلون په حق لچې له افغانستان به وزیر امریکای سرتیر وزي باس کړی دی.
دواړو خواوو په افغانستان کې د نوي وضعیت په حق لجدي بحث درلود او یوې هوکړې ته رسیدلي. پاکستان او چین په دې باور دي چې د افغانستان قضیه له پوځي لارې حل کېدای نه شي او سیاسي پخلاینه یوازنی د حل لاره ده. دواړه خواوو په دې حق لا د ټولو ډلو د حلو ځلو هرکلی وکړ.
خود امریکا د ټولو ځواکونو لوی دریستیس جوزف ډانفورد د دوشنبه په ورځ په کابل کې سلګونه امریکایي سرتیر ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان ماموریت به له پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په پوځي اډه کې خبرې کولې د خپل هیواد سرتیر ته وویل:
شاوخوا بیلابیلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټمټ هماغه ماموریت دی چې تاسو پرون درلود.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان سکاټ میلر وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو اوازې په رسنیو کې اورېدلې ده.
زه ټولو ته ډاډ ورکوم چې تر اوسه ما کوم امر ترلاسه کړی نه دی، هیڅ شی بدل شوی نه دی. که زه امر هم ترلاسه کړم، زه فکر کوم دا تاسو ته مهمه ده پوښی چې موږ له امنیتي ځواکونو سره یو. که کم شمیر سرتیری هم پاتې شي، موږ به ښه وضعیت کې اوسو.
پاکستاني سیاستوال هم په دې اند چې د افغانستان سوله یوازې د پاکستان په همکاري ترلاسه کېدای شي.
د سرتیرو ایستل طالبانو سره د خبرو لپاره باور جوړولی شي. همداشان دا کار ښیي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې رول لوبوي، ځکه په افغانستان کې د سولې لار په پاکستان کې ده.
ټوله هڅو سره سره یو شمیر څېړونکي باور نه لري چې طالبان دې له سیاسي لارې پخلای نه ومني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو ځنډول دغه کمیسون ته د یو بدیل په توګه مطرح دی، خو دا چې ټاکنې به وځنډیږي او کنه په دې اړه پریکړه به د ټاکنو بهیر کې د ښکېلو اړخونو سره د سلا مشورو وروسته د دې اونۍ تر پایه اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
په داس یال کې چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د مهالویش لمخې د مرغومي په لومړۍ ورځ د 1998 لمریز کال د جمهوریت د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پیل شوی، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسون لا هم ډاډه نه دی چې د جمهوریت ټاکنې به د دغه کمیسون لخوا د اعلان شوي مهالویش پر اساس وشي او کنه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د وایان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کمیسون لا هم د سیاسي ګوندونو او نورو اړوندو خواوو سره د ټاکنو د ځندیدلو په مسله په سلا مشورو بوخته.
فعلا ما تقیم انتخاب و درس جمهوری را به تاریخ سویا کې عمل اعلان کردیم.
اوس مهال خو موږ د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره مهال ویش د حمل د میاشتې یو دیرشم ورځ اعلان کړي، خو په دې اړه بحثونه به د دې اونۍ تر پایه معلوم شي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مسله او د جمهوری ریاست د نوماندانو د نوملیکنې د بهیر تمدید مسله به څه ډول بڼه واخلي. او احتمالا یو موضوع د جمهوری ریاست د ټاکنو د ځند مسله ده چې د تلی د 28مې ورځې د ټاکنو څخه د ترلاسه شوې پن درځونه په چوکاټ کې اوسي.
خاغلی ابراهیمی ویل چې د ټاکنو ځند د وړاندیز هدف د تیرو ناسمو کړنو د تکرار مخنیوي او په شفافه توګه د جمهوریت د ټاکنو تر سره کول دي. هغه ویل په دې مسله په ټاکنو کې د ټولو خکیلو اړه خلو سره خبرې روانې دي چې دغه سلام مشورو پر وړاندې کې به په اړه ورسي پریکړه د دې اونۍ تر پایه اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د وري د میاشتې او د 8مه ورځ د جمهوریت د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. دغه کمیسون د مهال ویش لمخې د 1998 لمریز کال د جمهوری اسټ د ټاکونو لپاره د نوماندانو د دوملیکنی بهیر د مرغومی په لومړی ورځ پیل شوه. خو دغه بهیر د پیل څخه د سلور ورځو په تیریدلو تر اوسه هیڅ نوماند په رسمي ډول خپل نوم نه دی حساب کړی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په تیرو سلور ورځو کې شاوخوا څلوېښتو احتمالي نوماندانو د جمهوری اسټ د ټاکنو لپاره معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. په دې احتمالي نوماندانو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم شامل دی. د ټاکنو سره یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوری اسټ د ټاکنو ترسره کولو د مدیریت لپاره کاري ظرفیت نه لري. د پیپا په نوم د شفاف او عادلانه ټاکنو ساز د ادارې او غړی نعیم اصغری امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه هم په دې پوهیږي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په اوسني وضعیت کې د جمهوری اسټ ټاکنې په شفافه توګه نشي ترسره کولی.
جامعه بین الملل میره درک کردن که هم از لحاظ
نړیوالې ټولنې هم دا درک کړی چې ټاکنې هم د اقلیمي شرایطو له مخې ممکن نه دي. د سیاسي پلوه او د تخنیکي اړخه ممکن نه بریښي چې دا کمیسیون ټاکنې ترسره کړي.
د پیپا د ادارې دا چارواکی وایي چې په اوسني ظرفیت د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د جمهوري اسټ د ټاکنو ترسره کول به یوازې د پیسو د مصرف پرته بله ګټه ونه لري. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوري اسټ د ټاکنو لپاره د احتمالي نیټې د بدلولو په اړه دا سلا مشورې په داسې حال کې پیل کړي چې دغه کمیسیون د تلې د 28مې ورځې د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو لومړنۍ پیلې لا نه دي اعلان کړي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون تر اوسه د دېرش ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړي، خو د کابل او د کوچیانو د حوزو په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو لومړنۍ پیلې لا هم نه دي اعلان شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ننګرهار کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو لسګونو قومي مشران نیوکه کوي چې لومړنۍ نتیجې ورته د منلو وړ نه دي، او په دغه ولایت کې یو شمېر نوماندان وایي چې رایې ورکې سوي دي او نورو نوماندانو ته رسېدلي دي. نور حال به زموږ خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې درکړي.
د ولسی جرګې لپاره د ننګرهار د اولنو پایلو تر اعلان وروسته پر ټولنیزو پاڼو سخ غبرګونونه راوپارېدل. نیوکه دا وی چې د ځنو نوماندانو رای ورکی دي او د یو شمیر هغو د رایو شمیر لوړ شوی دی. د شینوارو قوم د شپږو ولسوالو یو شمیر سپینګیری او ځوانان جلال آباد کې راټول شوي او وایي په دا دومره ولس کې یو نوماندم نه دی بریالی شوی. نیوکه کوي چې د خوښي د نوماند رایې کمې شوي او په نورو نوماندانو پسې رسېدلی دي.
خامنیاتو خبرقرار موټونه ورکړي دي، خو په زړه سینه ورکړي دي. یو هم غلطۍ هغه نه واچولی، زموږ هغه ریاګانې ورکې کړې او هغو خلکو لی ورکړي چې هغه 1000 او 2000 ریاګانې مې هغې په زیاتې کړې. په درام ابسلورم کې چلی دو نن یو لسم ته وخلی. نو د دې سره د زمونږ د دولت نه نو امید نه ورسته او نه کوم ځای ملاتړ تر کړو او چې څنګه خوخه هغه شي به کړو.
دوی غواخ وک کې د ورکړو رايو ته پوس ونه شینو له حکومت سره پرې کون کوي او راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون نه کوي.
او پر راتلونکو ریاست جمهوریت انتخاباتو کې به د شینوار کوم هیڅ ګډون نه کا او هیڅ دې ته موږ تیار هیڅ موږ ته تیار نه دی ته او د دولت سره به موږ پرې کون کړو چې د شینوارو حق موږ چاته ودرګو. د چا په دروازه کې د شپږو ولسوالیو خلک لاړ شو.
په ورته وخت کې ولسی جرګې ته یو بل نوماند عبدالبصیر سباونی وی خبری ناسی تول یوازې د جلال آباد خارزن و مراکزو که د رای باطلی او تریتم شویدی.
پا دی که زما درویش رای پا یو محل که دی دا دا طول سعی دی دا یوازې زما رای تا دا بطلان امزا کرده چه دا باطلی دی. دا طول صندوق روغ دی، دا طول رای روغ دی، یوازې زما رای پا که دا غا شویده. هم دا رنگی او گوری پا داغه که زما پا دی محل که اتل لس رای دی یوازې زما رای چه دا غا باطلی شویده. په دې کې ګور اسما 201 رایه د ماتیا تل سره د کمیسون ډیټابیس ته دایما تر رسولي دي.
هغه وایي کړه ثبوتونه لري چې د زونو نوماندانو کمې رایې زیاتې شوي او د په شمول د ډیرو هغو رایو ورکې دي. وایي کوي په شکایتونو غور ونشینو حکومت به د ولس د بغاوت ځواب وایي. خو ننګرهار کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ولایتي مشر شکیب کامجو وایي داسې شکایتونه هم ورسېدلي چې ممکن ځینې بریالي اعلان شوي نوماندان راولویږي.
هم شکایتونه ډېر خطرناک شکایتونه سرچوي، داسې شکایتونه چې ممکن د ډېرو نوماندانو ښځینه او نارینه موقفونه هم تغییر وکړي. موږ چې سبا سبای تر غرمه پورې هغه سیرو د مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې ټولو ته ښیو، ټولو ته د هغه کوو، د پټو دروازو شاته معاملې نه کوو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دوه ورځې مخکې اعلان کړی و چې په لومړني لیست کې ممکن تر 100 بدلون راشي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. او د هم نړیوال رپورت. د امریکا د فدرالي حکومت د بندیدو جنجال لا هم روان دی. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په کانګرس کې دیموکراتان د بودیجې په نن تصویبولو تورنوي، خو دیموکرات مشران جمهور رئیس ګرموي. په دې باره کې پام وکړئ. سمیولال جلازی به رپورټ درکړي.
پر یو خبر قهرېدلی وسلوال کس شپږ میاشتې مخکې په کپیټال ګازت کې 15 کسان ووژل.
هغه څه چې موږ کوو د هیواد او زموږ د ژوند لپاره مهم دي.
د مریلند د اناپولس ورځپاڼه هم په 2013 کال کې د ټایمز مجلې د غوره څیرې په ډله کې شامله وه. دا مجله هغه خبریالان ستایي چې د کار پر مهال مړه او یا بندیان شوي وي.
زما د ملګرو وژل کېدو زموږ ژوند بدل کړ. فکر کوم خلک زموږ د کار په ارزښت پوه دي. دا زموږ لپاره تر ټولو ښه خبره ده،
خو دا قیمت نور هم لوړیږي. امریکا د لومړي ځل لپاره د بې پولو خبریالانو لخوا د ژورنالستانو لپاره د خطرناک هیواد په توګه وپیژندل شوه. اکتوبر میاشت کې د ټرمپ یو ملاتړي د سی این این په ګډون د جمهور رئیس وتلو سیاسي رقیبانو ته پایپ ډوله بمونه واستول. منتقدینو جمهور رئیس ټرمپ تورن کړ چې رسنۍ د خلکو دښمنې ګڼي او په دې سره حالات نور هم خرابوي.
د رسنیو موقف که یوازې په حکومت انتقاد هم وینو، دا منصفانه نه ده چې د دوی کار په یو ډول غیر وطن پرستی وبلل شي.
جمهور رئیس او پلویانو یې دا تورونه رد کړل چې د ده څرګندولو تاوتریخوالو ته لمن وهلې ده.
د رسنیو دوامداره غیر عادلانه خپرونې، ژوره دښمنۍ او منفي ګزارونه، تاسې پوهیږئ چې دا ټول یوازې د خلکو ترمنځ د نفاق او سالم بحثونو د خرابېدو لامل
کیږي.
ترامپ مستقیما سی این این یاد کړ. تر لفظي مشاجرې وروسته یې سپینې ماڼۍ ته د یادې رسنۍ د خبریال د داخلېدو کارت وځنډاوه. سی این این عریضه وکړه او حکومت بېرته د جیم اکوستا د رسنیو کارت ورکړ. بل ننګونه دا ده چې جمهور رئیس ترامپ د ارتباطاتو د دودیزو لارو خلاف د ټویټر کارولو ته مخه وکړه.
You can talk to a very senior aide.
د جمهور رئیس ترامپ له یو جګپوري چارواکي سره په یوه مهمه مسله خبرې کوي، او کله چې د خبرو په پای کې د حکومت د موقف پوښتنه کوي، نو تاسو ته به وایي چې رئیس تر اوسه ټویټ نه دی کړی.
سپینه ماڼۍ وایي ترامپ یو له هغو جمهور رئیسانو دی چې مطبوعاتو سره ډېرې اړیکې لري، او د کار له پیل څخه تر اوسه پورې له رسنیو سره 1500 ځله مستقیمې خبرې کړې، چې دا د تیرو جمهور رئیسانو په پرتله زیاتې دي. داسې ښکاري چې جمهور رئیس د دې پر ځای چې ویاندې مطبوعاتو ته جزئیات ورکړي، دا ډول سوال ځواب ته ترجیح ورکوي. د 2013 کال په وروستیو میاشتو کې په سپینه ماڼۍ کې یوازې یو خبري کانفرنس جوړ شوی، هغه څه چې تیرو حکومتونو تقریبا هر ورځ جوړاوه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا راډیو ده. په 1990 مالی کال کې د افغانستان ملي عواید 12% زیات شوي دي. تیر لمریز کال افغانستان نږدې 100 میلیارد افغانۍ عواید درلود، خو د مالیې وزارت وایي چې سږ کال د عوایدو کچه څه باندې 190 میلیارد افغانۍ ته رسېدلې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د تیر زیږدیز کال په پرتله سږ کال د افغانستان د ملي عوایدو کچه 12% زیاته شوې ده. د دغه وزارت سرپرست او په زیربنایي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد همایون قیومی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت په 1990 مالی کال کې 190.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي، چې د تیر مالی کال په پرتله د ملي عوایدو په کچه کې 12% زیاتوالی ښیي.
حکومت وحدت ملی توانست
هغه ویل د ملي یووالي حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له محدودیتونو سره وکولی شول چې ملي عواید له 90 میلیارد افغانیو څخه 190 میلیارد افغانیو ته لوړ کړي، چې دا د پخواني حکومت د عوایدو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د هیواد 2/3 برخه کې د وچکالۍ د موجودیت سربیره د ملي عوایدو په زیاتولو سره موږ وکولی شول چې د هیواد اقتصادي وده له 1.3% څخه 2.3% ته ورسوو. ښاغلی قیومی زیاته کړه چې د پیسو نړیوال صندوق په 1401 مالی کال کې افغانستان ته د 102 میلیارد افغانۍ عوایدو د راټولولو هدف ټاکلی و، خو افغان حکومت له ټاکلي هدف څخه 9% زیات عواید راټول کړي دي. د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د راټول شویو ملي عوایدو له جملې 6.5 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو او 12.1 میلیارد افغانۍ له مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو څخه ترلاسه شوي دي. د مالیې سرپرست وزیر په عوایدي ادارو کې اصلاحات او د مالیه ورکوونکو د 95% جریمې معافول د ملي عوایدو د زیاتوالي عمده لاملونه وبلل، خو د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم په ادارو کې نسبي اصلاحات تاییدوي، خو د ګمرکي تعرفو لوړوالی د ملي عوایدو د زیاتوالي عمده لامل ګڼي. له دغو کارپوهانو څخه شعیب ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل چې لا هم په عوایدي ادارو لکه ګمرکونو کې جدي اصلاحاتو او له فساد سره کلکې مبارزې ته اړتیا ده.
ریفورم نه ده شوی لا هم، او دا شاید دغه ډېر اساسي ریفورم پایلې چې بعضې نو شاید روړتیا رامنځته شوې او هغه نه وروسته عواید لوړ شوي وي. نو په هغه اساس که موږ وګورو لا هم ډېر زیات ریفورم ته اړتیا ده، او که چېرې واقعا بالخصوص که دغه ګمرکاتو په برخه کې او نورو عوایدو راټولولو په برخه کې روړتیا رامنځته شي، نو شاید د ده نه که دوه چنده نه کېږي خو د پام وړ زیاتوالی به په عوایدو کې راشي د حکومت.
ښاغلی رحیم دغه راز د ګرځنده ټلیفونونو له کریډیټ کارډونو څخه د 10% مالیه ګرځولو ته په اشاره وویل چې که څه هم دا د ملي عوایدو په زیاتوالي کې مهم رول لري، خو لا هم حکومت په دې برخه کې یو شفاف سیستم نه دی رامنځته کړی. د اقتصادي چارو دغه کارپوه د عوایدو د زیاتوالي ترڅنګ د دغو عوایدو د بیرته مصرفولو مسله هم خورا مهمه وبلله، او په دې برخه کې د شفافیت پر راوستلو ټینګار وکړ. خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي که له یوې خوا په 13 کلونو کې ملي عوایدو 15% زیاتوالی موندلی، په همدې موده کې د حکومت لخوا د انکشافي بودیجې د مصرفولو کچه هم 99% ته لوړه شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د قندهار د ښار د 12 حوزې اړوند په عینو مینې کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه نن مازدیګر د عینو مینې او د کابل د اډې ترمنځ سیمه کې شوې ده. د قندهار یوې امنیتي منبع د نوم د ښودلو په شرط د امریکا غږ ته د دې خبر په تایید سره وویل چې یو پیاده ځانمرګي په عینو مینه کې د شوراوک د ولسوالۍ د اوسیدونکو د بړیسانو په کور کې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. عیني شاهدانو ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې 15 تنه بلوڅان وژل شوي دي. د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې د کابل د ښار د پرونۍ حملې اصلي مسؤول وسلوال طالبان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډولو په حق لای تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې، احتمال لري چې په راتلونکي هفته کې خپله فیصله اعلان کړي. د مسکراتو او نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز نطاق خالد موحد نن د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې یوازې 2 اتیا تنه قاچاقبران چې غوښتل هیروین بهر ته قاچاق کړي د حامد کرزي په هوایي ډګر کې نیول شوي دي. په لیبیا کې امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکو نن په تریپولي کې په خارجه وزارت باندې برید کړی دی. لږ تر لږه 3 تنه وژلې دي. دغه حمله یو ځانمرګي کړی ده. د 14 نن وروسته په سیمه کې لیبیا خبر شوه دی سمدستي هیڅ د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. ترکیه هوډ کړی دی چې کوردي سوریایي قواوې وباسي. د سوریې خارجه وزیر خبریالانو ته ویلي دي ترکیه چې سوایي هغه کوي او ترکیه به دا قواوې وباسي. 2 هفتې وشوې چې ترکیه غوښتنه کوي چې د کوردي وسلوالو په ضد بریدونه کوي. کوردي وسلوال د امریکا سره د سوریې په شمالي او ختیځو برخو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ایستلو لپاره ملګري ده. نن څلورمه ورځ ده چې د امریکا فدرالي ادارې بندې دي. جمهور رئیس ټرمپ په خپل کور کې یوازې کریسمس ونمانځه. جمهور رئیس ټرمپ د کانګرس سره تر جنجال وروسته فلوریدا ته خپل رخصتي لغوه کړه او دلته په واشنگټن کې د خپل میرمنې سره یوځای د کریسمس ماښام تیر کړ او نن هم په واشنگټن کې دی. او د امریکا د فدرالي محکمې یو قاضي حکم کړی دی چې شمالي کوریا د کالج د هغه محصل امریکایي کورنۍ ته د 500 میلیون ډالرو نه زیاتې پیسې ورکړي چې په شمالي کوریا کې د بندي کېدو نه وروسته مړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. کولی سئ چې زموږ بلې خپرونې ته په 00120216191 باندې زنګ ووهئ.